در پیامش نوشته است که قیمت مواد سوخت و مواد غذایی در افغانستان بسیار افزایش یافته. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغ لتا سو مننه اوردونکو ته زما لخوا سلام. د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له خپل ایراني سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبري وکړه. نن د شنبه ده، د مرغومي جدي 14 د جنوري 18 پایل خبرونه کیږي. روغتیا وزارت وی په ټرافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي دي. ټاکل شوی د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي.
در شش ماه نخست
د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ترافیکي پیښې شوي چې د هغه له کبله نږدې 300 تنه مړ شوي او کابو 6000 نور ژوبل شوي دي. ډاکټر جلیل ویل چې د 2019 میلادي کال د دویمې نیمایي د ټرافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې ټرافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو کموالی او له ټرافیکي مقرراتو سره د ګڼو موټر چلوونکو نه بلاتیا د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي سبب بلل کیږي. د روغتیا وزارت د اټکل مخې په افغانستان کې د ورځې لږ تر لږه 22 داسې ټرافیکي پیښې کیږي چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې شامل دي چې 3 تنه یې ایرانیانې دي.
په مجموعي توګه 1100 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي، په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیې ټول عدلي او قضایي مرکز ته د څېړلو لپاره لیږل شوی دی.
شغلی موهید زیاته کړه چې د دغو کسانو په منځ کې د 1300 شوزو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هندستان ته مخدره مواد په قاچاق وړل. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ویان په وینا نیول سوي کسان څرنوالي ته معرفي سوي او د هغو له منځه 915 تنه د ابتدایي محکمو لخوا په قید محکوم سوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو چې د پوځي پولیسو د 216 کنډک غړي دي د خدای پمانی مراسم پرون مبشین په نیویارک کې جوړ سول، خو ټاکل شوی چې د پنځشنبه په ورځ له تکزاس څخه افغانستان ته روان سي. دوی به په افغانستان کې لس میاشتې تیرې کړي او مسؤلیت به یې د امریکایي قومندانانو ساتنه وي. ټاکل شوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د سلیمانی مړی پرون سهار له عراق څخه ایران ته یوړل سو. د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه په اهواز او مشهد شهرونو کې د ګڼو ویرکوونکو په منځ کې د سلیمانی تابوت وښود چې د ایران په بیرغ پوښل شوی و. مخکې تر دې چې د نوموړي مړی ایران ته ولېږدول سي، په عراق کې هم زرګونو ویرکوونکو د درناوي مراسم ورته جوړ کړل. په لبنان کې بیا د ایران پلوه حزب الله زرګونو غړیو لاریونونه وکړل. د دغه ګوند مشر حسن نصرالله په یوه ټلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل امریکایانو په سیمه کې په نوې بڼه نوې جګړه پیل کړې ده. ایران نن دوشنبه او سبا سېشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. شپېته کلن سلیمانی چې د قدس دوه قومندان وو لخپل هیواد د باندې د ایران د پوځي عملیاتو په اجرا کې همکاري کوله. ایران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تیره شپه د دغه هیواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو وروسته له دې وکړ چې د دغه هیواد د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ بغداد ښار ته نږدې ووژل سو. د ایران حکومت دغه ورځ ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. په اټومي موافقه کې له خپلو ژمنو د لاسه اخیستو تر خبرداری مخکې یوه ایراني چارواکي ویلي و چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله ایران پر نویو تدابیرو غور کوي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیان ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په افریقا کې د امریکا مرکزي قومندانۍ پرون یک شنبه وویل چې د سومالیا سرحد ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې د کندا هوایي اډې د خوندیتوب هڅې روانې دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې دغه برید په اډه کې ورانی پیښې کړي خو د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل سوي. د کینیا پوځ پرون ویل چې پر دې اډه حمله په شاتم بول سوي او د برید په نتیجه کې لګېدلې اور هم مړ سوی دی. د کینیا د پوځ په وینا برید د هوایي اډې د الوتکو رانوې ته زیان نه دی پیښ کړی او پوځیانو د الشباب سختریزې ډلې 15 حمله کوونکي وژلې دي او شپږ تنه جرمنیان د ایټالیا په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه سول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د ایټالیا د پولیسو په وینا یوه موټر چلوونکي په خپل موټر ځینې جرمن ګرځندویان ووهل چې په نتیجه کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په شپږو وژل سوو کې درې نجونې او درې هلکان دي چې عمرونه یې د 20 او 25 کلونو ترمنځ دي. دغه ورځ 12 نور ژوبل سوي دي. د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي خو ویل کېږي چې چلوونکی نشه و. اته بجې او و دقیقې سوې. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون خپل ایرانی سیال سره پر ورستیو تحولاتو خبرې وکړې.
غته دا ورکه چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو په امنیتی موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د نړیوال پارلمان له دغه هیواد څخه د امریکایي پوځونو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. په یو تفصیلي راپور کې مودات څرګندل چې د ایران قدس ځواک څه کارونه کوي او ولې د قومندان وژل کېدل مهم سیوی دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په دسل کې چې پیراخ کې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا او شترسېدلې او په سیمه کې د کړکیچ ترمنځ کېدو بیره ده. د افغانستان ولسمشر خپل ایرانی سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداری ورکړی چې امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکه کړې ده. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. لدې پیښې وروسته ایران ګواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بې ځوابه پرې نشتي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی د واخان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل
Under my leadership, America's policy is
زما تر رهبری لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري د امریکا پالیسي واضح ده. موږ به دې پیدا کړو، له منځه به دې یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماتان، سرتیري، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همداراز وویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کوم حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغېزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شایي ایران له خپل نفوذه په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملو هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریا او عراق کې وړې حمله وکړي، ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستون کې اقدام کوي تروریستي حمله وکړي، زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حمله وي او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي، یا کله چې په افغانستان کې هم ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې، خو له دې زیات دوی بل څه نشي کولای.
له روحاني سره تر پرونو یو تلیفوني خبر وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل امریکا خبریدونکي ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپلې یو تازه غنې کې په افغانستان کې د اوربند پر حد سو او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې ډیره شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري ونتوانیدل د کرسمس او د نوې میلادي کال د جشن پر مهال د خپلو کورنوي لغړو سره یو ځای یو میستکشینی. ورسپانې لیکي دغه سرتیري شای وکولای سي پر روانه دسمبر میاشت کې خپلو کورنوي سره یو ځای سي. خود لیکوال په باور ک امریکا وتوانیږي دوی د افغانستان له ناګټل سوي جګړې کورونو ته ستنه کړي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په باور په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت هیله بخښونکی نه دی. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو شورا څو ورځې مخکې په افغانستان کې لوربند سره موافقه وکړه چې د سولې مذاکرو ته لار پرانیزي. د لیکوال په باور خود طالبانو رهبری تر اوسه له دغه اوربند سره موافقه نه ده کړې او داسې نشکري چې دغه ډله دي له سولې سره لیوالتیا ولري. لیکوال د استدلال په توګه د افغانستان په شمال کې یوې وروستۍ حمله ته اشاره کړې چې په نتیجه کې 12 دولتي پوځیان ووژل سول. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکوال زیاتوي ځکه نو له طالبانو د صادقانه سولې تمه داسې ده لکه په سوځنده دښته کې د باران تمه. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو لیکنه خبره کړې، د هندوستان اونیزې خپرونې انډیا ټوډی بیا د ګوزڼ یو پولیو ناروغي د کمپاینونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی افغانستان او پاکستان په نړۍ کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین بریا په خطر کې اچولې ده. په وروستیو کې د هندوستان، کاناډا، استرالیا، د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او نیوزیلند استازي د هندوستان په اتر پردیش ایالت کې په یو کانفرنس کې سره جرګه شوي وو. د اونیزې په لیکنه دغو استازو د ماشومانو د ګوزڼ یا فلج ناروغۍ د ختمېدو په اړه کمپاینونه تر یوه حده بریالي بللې دي. دوی دغه راز ویلي چې بیا هم افغانستان او پاکستان د دغه نړیوال کمپاین د بریالیتوب پر لار یو خطر ګڼل کیږي. د انډیا ټوډی اونیزې په لیکنه په 2019 میلادي کال کې د پولیو 112 مثبتې پیښې په پاکستان او 26 په افغانستان کې ثبت شوې دي. سرچینو اونیزې ته ویلي د دې ناروغۍ وایرس په هندوستان کې په اسانۍ خپرېدای سي. د نړۍ په سطحه افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم د ګوزڼ یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده، خو په وروستیو کې نایجیریا د پولیو له وایرس څخه پاک هیواد اعلان شوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وجل کېدو وروسته بیل کوم ځنډ څخه د هغه پر ځای اسماعیل قاآنی د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان په توګه وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام داده چې د قدس په ډلې کې به څه بدلون رانیسي. صفی الله ستانکزي د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور جزئیات وړاندې کوي.
آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بېله کوم ځنډه اسماعیل قعانی د هغه ځایناستی د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قعانی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنه‌ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه‌ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بیسوباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستيال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاهی پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاهی پاسداران له اتو ډلو جوړه شوی چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامی او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاهی پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلان ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحه لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي، اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لاري د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري، او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشرانې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپاه کې د آیت الله علي خامنه‌ای له محبوبو قمندانانو یو، په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپاه د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنه‌ای سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنه‌ای سره همغږي کولې، او د سپاه عمومي قمندان یا د هغه له ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپاه عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنه‌ای پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې، او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره یې نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و. یو هیواد، یوه قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده، او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤل هم و. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یویشت او نصر پنځم لهکر قومندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغو ډلو غړي وو. هغو افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورنیو جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم کار نه بود، کار فلان شد دیگه، کار نه بود، مو بود
دیگه مو بود کار. بچه‌ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغه.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2018 کال خپور کړ، د فاطمیون د یو قومندان محمد حسن حسیني په حواله ویل شوی و چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کېږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر یې په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کېږي او ځینې نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې 2 کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو توند غبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپاه په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنهی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قومندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قومندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کیږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قومندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قومندې شبکې او نور نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق پارلمان له خپل هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د پارلمان غړیو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس و قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون د خپل هیواد له پارلمان غوښتنه وکړه چې په عراق کې د بهرنیو پوځیانو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسیدا لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي. امریکا په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري. اسمت سروان پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه کې ویل شوی د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسیدلی دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې همداراز راغلي د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکوي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکوي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل، سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
ده هغو بهرنوی ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي. نور نو د عراق دولت باید د بهرنوی ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمې لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي.
على الارض العراقيه
بل خدا عراق د بهرنوی چار وزیر ویلی چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړه مار و وشل شول. د عراق د بندنوی چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت سرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویرکوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل، تر کومه ځایه چې د عراقیانو او د هغوی د مقاومت په اړه خبر یو، د ابوالفضل عباس درانه بچیان به په عراق کې یوه امریکایي پوځي ته هم اجازه ورنه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه، ویل چې که دا کار نه وای شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. ګڼو اوریدونکو سیمیسونه راستولی دي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجر بازار څخه لیکلي، خدای دې په افغانستان کې سوله راولي، په هر ځای کې بېګنا افغانان شهیدان کیږي. احمد الله له میوند څخه لیکلي، زما د طالبانو او امریکایانو څخه دا غوښتنه ده چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. خپلواک ساپای د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې وروستیو ورځو کې په علیشنګ ولسوالۍ کې ناامنیو یو ور بیا زور اخیستی، حتی وسلول طالبان د ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. افغان حکومت باید علیشنګ ولسوالۍ ته جدی پاملرنه وکړي، کنه دغه ولسوالۍ به سقوط سي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، طالبان باید ژر اوربند وکړي، ځکه په هیواد کې بد حالات روان دي او طالبان باید ژر د بین الافغاني خبرو پیل ته زمينه برابره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د افغانیو په ترویج خوشاله یو، خو حکومت دي د موادو په بیو کې کموالی راولي. امین الحق سعادت سرارزی له کونړ لیکي، د کلدارو د بندیدو سره سم صرفانو زیاتۍ شروع کړی دی، حکومت یې باید مخه ونیسي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د کابل ښار چاپیریال ساتنې ته حکومت او ولس باید په ګډه جدي پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، همدا شیبه زموږ پر کلي سخته درنه واوره وریږي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې له پرون ورځې په لوګر کې سخته واوره وریږي، له حکومت او بنسټونو څخه غوښتنه لرو چې له بېوزلو سره مرسته وکړي. انصر الله حکیمی د لغمان له لنګر ولسوالی لیکلی په هیواد کې د بارونو لکبل ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لا سوګری واندی مرستندوی ټولنې باید له اړمنو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک ولسوالی څخه لیکلی دلته ډیر شبران اوري ان شاء الله کال آباد دی او هیله ده چې ټول کسان غنم وکړي. اسمت الله افغانیار لیکلی په هلمند کې ماښام شایسته باران وسو اوس هم باراني وریز ولاړه ده. او عزیز الله زابلی له زابل لیکلی په زابل کې واوره وری او ډیر په شدت وریږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د وزارت په حواله د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغو له کبله نږدې 300 کسان مړه شوي او 40000 نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په تېر میلادي کال کې نږدې 1400 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغه پوځیانو د خدای پمانی مراسم پرون په نیویارک کې جوړ شوی وو. تکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سه‌شنبه د هغه په پلرنی ټاټوبی کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې پر ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. ایران وای تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ځان ژمن نه ګڼي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیانو ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په دې برید کې د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. او شپږ جرمنیان په ایټالیا کې په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه سول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل واستلای سي چې ادرس سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونه په پاتې شی بو کې دوه اونې ز پروګرامونه خبري جیدین صاحب پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام دا شیبه په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سی وی دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازري کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو لکلینه ملک زاهر ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی د کلی پورته او خکته او لروبر ټولو سیمو ته برېښنا رسیدلې خو د دوی کلی په منځ کې دی او برېښنا نه لري. دغه ستونزه به د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره هم شریک کړو. لومړی به د محمد ظاهر او ورپسې به د برېښنا د شرکت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو د کلي ملک ظاهر په خپل ځان معرفي کې او ستونزه به ووایي.
نوم یې ملک ظاهر ده، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ هاشم خیلو کلی. مشکل د هغه زمنګ دی چې برق د 2 نوي کال نه زه نه ودونه زمنګ کار په شروع کړی شاو غتن برکستان من دغه یو سل کور اضافه تر یو سو کور لې سلونه دا هغه کورونه دي او د دولت څخه کم 3 میلیونه افغانۍ خساره کړی. دولت دې نه ور وفي بهرن نه وړي او 95% کار زمنګ مختتلای اوس مراجعه کو امریت ته چمتلې ته بیا غویم لګي ریاست ریاست هم په بار بار تلې په څو ځلې یو شل نم اضافه تر مونږ ته د مراجعه کړې چې ما وزن دا ورته اوس مونږ آزادې رادو ته دغه پیغام یا زنګ وهه چې دغه مشکل زمونږ د ریاست د برېښنا سره شریکي کې خدای وکړي دغه 50% کار زمونږ نور پرمخ لاړ.
تاسو ویل چې د 95% کار مو کړي، دا کار کوم دی چې تاسو تر سره کړي؟
کار دغه داسې مونږ له دولت نه مونږ ته پوهې راکړي پوهېم را انتقال کړي لاین را کړای پورتالم تړلای دغه څو وسایل چې نور دي بکسي دي نور سامانات دي دغه ټول وسایل هم 15% من په انتقال کړای راغلی یو او اوس په کلی کې بیا هم دغه څو کال کې چې مراجعه کوو سر دغه 15% کار مونږ د نس کولای شي مخته وځو
دا کار تاسو په مزدوري کړی
نه زمون کله دا مونږ د ولس لخوانه مونږ دغه کرای پیسې را وکول کیږي او مونږ به پیسې ګرځېږو وسم بخی دا تکمیل ده هر شی سوی تولم کو سو تک بولی دی په کو سو کې لاین نونا پوی هر شی سوی
تاسو چې دا کار تکمیل کو مربوطو دفترونو ته مراجعه وکړه چې مون کار خلاص کړي او تاسو راشي نور کار تاسو وکړي
bale بالکل مون اول لوړو دا چمتلی ته دلته امریات دا بیا لوړو ریاست ته په دمازان کې دا اول دا مومن دي شبکی بورم زه ورغلم غا مرو کې سی ورسې دي ده 1500 کار تکمیل شوی دا پینځه پیسې ده تکمیل کې او دا برج دې شبکې ته دي کې بار پر خو فکر مګا مې مار چوانه ورېده
نو سوې چې پلان کې شته دغه سیمه پلان کې شته ده
و پلان کې ستا موږ دا غوونه کوي چې موږ هغه نه لرو دې ته بودیجه نه لرو کار باندې بس موږ شاته پاتې ده
دا ستا سي د کلی شاوخوا نور کله ته برق تل
او هغه ته مکمله برق تل کوم ځای کې الګ الګ پوتي هغه مل کار پیرا وندا خو سر زمنګه سیدا زمنګ په اول قدم کې نه و دویم کې و دویم کې من څو هغه مونږ خو دا مونږ خپل په یک دمو کې خپل هم هغه د اوس په مشکل کې باندې پاتې دا سي
دا چې خو باندې چې دا ستاسو سیمه د پاخه سرک نه ډیر لري
نه 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 پکا یو کیلو یو نیم کیلو به راسي متر به راسي پاخه سرک نه مونږ 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو مخ کیلومتر پورته تلای سره بار
پورته تللی او تاسو منسکي په کېستي
منسکي من پته یو عمومي لاین چې لمنګ نه تخمین دا سی یو زر متر به لري عمومي لاین من په نه داس چفر غلی سرک د پام سره کوم پلی راوستي کلو کوم تاسو یې کړی دي لاینونه په چولې پورته لم تللی فقط یو ترانسفورمال ته هم تدوري
خا تاسو وسه غواړی برور
من غواړم دا ترانسفورمال موږ ته ریاست د برښنا راکې نه زتی بس فعال سي دا بورډم شبکې په دیکسي د هغه هم غول
د انصاف په لټه کې
د غستون زمو د برېښنا شرکت لوایاند خاغلی وحید الله توحیدی سره شریک کړه توحیدی سبا ورېدلې به مو چې د کابل ولایت د شکرداري ولسوالۍ د هاشم خیلو لکلینا ملک ظاهر ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلی لروبر ټول سیمه ته برېښنا رسیدلې خو د دوی کلی چې په منځ کې پروت دی تر اوسه ورته برېښنا نه ده رسیدلې په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو چې دا څنګه مسأله ده چې د دغه کلی نه برېښنا تېره شوې هم ده نورو سیمو ته رسېدلې او دغه کلی تر اوسه هم بې برېښنا ده
دغه ساحه چې دی البته که د دې کارونه تر 60% پورې مخکې تللی وي د سکل تر اخر کاله پورې به دوی ته برېښنا وصل شي او که د دې برېښنا سیستم تر 60% مخکې نه وي تللی نو دا به د راتلونکي کال په 1999 کې پلان لاندونول شي او دوی ته به هم برېښنا رسونه وشي مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 15% پورې خلک په ټول کابل کې البته د سره د ولسوالیو برېښنا ته لاسرسی تر اوسه پورې نه لري خو زموږ پلان دا دی چې په راتلونکي کال کې دغه سلنې هم چې د کابل په لرو پرتو ولسوالیو کې دي موږ د برېښنا رسونې پروژه تطبیق کړو تر څو چې نوې لاین راځي دوی هم د برېښنا څخه برخمن شي
توحیدی صاحب دغه 60% چې تاسو وویل په دې 60% کې څومره کارونه شامل دي
دا 60% چې مونږ وایو دا په فرض لا غسیمه چې پا پای فرزن ورته رسیدلی وی د ولتاژ متوسط پای نصب شوی وی فرزن صندوقونه د میټر نصب شوی فرزن میټر نه نه اخیستی یا ترانسفارمر نه راغلی یا وایرینګ نه دی شوی په دې برخه کې بیا دغه کال پوره کیږي فرزن که دغه همداسې یو چاره د سکل نه پاتې شي کال ته دا په اولویت کې هم وي او دوی ته اوبدې خنه رسم او که دوی کارونه تقریبا د شپېتو نه یا شپېته فیصده پوره شوي وي سکل تر خل د کار پورې بشپړ کیږي.
توحیدی صاحب تشکر.
تشکر.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د هاشم خیلو لکلینه ملک ظاهر آزادی راډیو ته ویلو چې د دوی د کلی شاوخوا ټول سیمه ته برېښنا رسیدلې خو د دوی کلی په منځ کې بی برېښنا پاتې دی او د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل چې دوی هڅې کوي چې دغې سیمې ته که شپېته فیصده کارونه یې بشپړ شوي وي د روان لمریز کال تر پایه پورې به ورته برېښنا ورسیږي. عزتمندو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني. خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل شوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلي دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډیر منظم ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
بلی، السلام علیکم. زه مبتلا د هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم. دلته وروره په هلمند ښار کې یو ځوان ګرځي، دا د لیونتاب ردي زمخه په ملي اردو کې و بس مین پټاپتوي چې څه پسې خدا شي ور تبر دې کار څوک دار ولایت دار څوک دې ته راش مې راځي څنګه وي چې پر اویا تا چې پر دوله چې پر دې زه
د زابل د ولایت سره دا پیغام پر تبریدم. یو د حضرت شاه پر نامه عبدالنافذ پلار عبدالنافی یادوي او کور په کندهار کې یادوي. نو دا لکه د هر چا وي، زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته راشي، دا زما پر شمیره دې زنګ راته ووایي. زه به خپله شمیره درته ووایم 0 9 9 2 4. بیا به شمیره درته ووایم 0 9 9 2 4. دا نظر چا یادوي پلار عبدالنافی یادوي. د اوو کلو هلک د 20 ورځې کېږي دلته د یو چا سره موجوده. که د هر چا خپل وي او قریب وي په دا شماره کې ما ته زنګ ووي. وسلام د ازادۍ راډیو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 9 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 9 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو، اوس به ورسو ستاسې هغه پیغامونو ته چې تاسې خپل عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. غزا د غزنی نه خبره کوم. زما یو ورور د جمال الدین نومېږي، دا 12 کاله کېږي صدقوی ناستې د دغه نمبر نه دی، د ازادۍ راډیو نمبر مې چا ته واخیستل. نو کار څوک زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري، ما په دغه شماره زنګ ووهي 0 5 3 7 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
محمد دوی دی په قوم باندې برابر دی اتلس کاله کېږي یا نولس کاله چې ورک دی که هر ورور دغه ورک په هره معلومات لري ورور د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس نه سره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت د ټلیفون شمېره صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت.
زه د کندهار ولایت نه میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا کازی دي د بلافشار په نامه باندې د اووه میاشتې کېږي د کوره څخه نه درک وي د ده هېڅ درک نه شته. موږ د ادبي راډیو څخه دغه خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم صفر اووه سوه پنځه دېرش دېرش نه شپېته بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ نوي دېرش اووه دېرش
دا چې راځي د ستر تماس کې کله د پات له چا معلومات درلودي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اغلالي د محمد جان دی د شوبدي کور د ولسوالۍ د جنټان د کلی اوسیدونکی اوس په لاندې کندهار کې په شهر په فاميلي کې اوسېږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاجي ولسم ولسم کال دی سننه خلل دی هر مسلمان ورو سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري نو د ټلیفون پر دغه شمېره دی تماس را سره ونیسي. دا د دې د نړۍ باندې یو شمېره د توبا صفر اویا یو دېش یو وشت نه سوه پنځه بله شمېره ده صفر اویا نه وشت څوارلس دوه سوه پنځه وشت تکراروم صفر اویا یو دېش یو وشت نه سوه پنځه بله شماره ده صفر اویا یو وشت څوارلس دوه سوه پنځه وشت.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکسته ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او شل زره افغانۍ شیرني ورکول کېږي. شماره ده صفر اووه درې یو نهه دوه دوه اووه درې شپږ او دوهمه شماره ده صفر اووه دوه نهه صفر پنځه اته اووه
دوا صفر. سلام علیکم رور جما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بارام دا چې ننګرهار سخرو د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. په پولیم خومری کې نادره کته وایې ده که چاته څه معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا اووه ویشت یو درې نوي اوولس. بیا یې تکراروم دغه لمبر صفر اووه اویا اووه ویشت نولس درې سوه اوولس. ډېره مننه.
سلام علیکم زه محمد رحیم رحیمي د پکتیکا ولایت ورمموی اوسېږي د کلي اوسېدونکی یم. د محمد عمر په نامه شنې سترګې دي. دغه څلور پنځه میاشتې کېږي چې د مسلم باغ مزدوري لپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا دوه ورته څلور دوه ور شپږ دوه ور اته پنځه پنځه. ډېره مهرباني.
بله السلام علیکم زه غری دي پکتیا ولایت د پټانو څخه ته پیغام درته پرېږدم. زما یو ترز وعده چې بادرګل نومیږي او د پلار نومې هم بصیر نومیږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک کړی. موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کړو د دې لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زما دا ټلیفون شمېره ده صفر اووه اووه نه صفر څلور اووه اته څلور اته. دا ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا نوي اووه څلوېښت اته سوه اته څلوېښت. وسلام.
زه جوجان ولایت او د پښتو د ولسوالۍ خیریه 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 ناصر تل کال کېږي ورک دی حتی اشتیات تو که معلومات لری و دوش ماره دی ما تزنگوی سپر وسو یو آتیا بلورنوی دروش بیت درو آتیا و سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسی چی خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دوغش میرو منگ تخپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی پا کابل که دی منگ دی تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-0-1 یا واری بیاوائیم 0-0-0-2-0-3-0-1 همدار استاسی کولشی چه پا دیش میره منگ تخپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
سلامونه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته ما یو مهمه ده چې تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه نو د چپه لاس خچونه ګوته یې پرې ده داسې په چیک ږغ خبرې کوي عبدالستار نومېږي که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې ازادي تکلیف هم لري که چېرې هر څه معلومات زما سره دي دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0-3-1-9-6 شماره یو ځل بیا 0-3-1-9-6 وسلام
السلام علیکم پیغام دا هغه ده چې زموږ ورځ تاسو د عبدالواحد په نامه د عبدالمحمد څخه فکر دی د زیمور هم عبدالواحد هم د دې په خپل اوري کې بل څوک یې اوري په دغه شنه دي موږ ته ځان وسیا پر ور سیا پر درې کینځه یو نه نه څلور و کواره چې په دغه شنه دي موږ ته ځان وبدل یا شماره تکراروم سیا پر و سیا پر درې کینځه یو نه نه څلور و السلام علیکم
السلام علیکم دا اخر محمد خدیم د علم ولایت د واشه ولسوالۍ نه اړه کړی و ده نو یو خاله دې چې تقریبا د شرکار کې سرڅو دې د بشیر په نامه د یانو سیمه ورته په دغه اړه د مړیا د جدي معلومات لري نو ما ته دې نه ربل دې مخه ته درښ نه راځي ته وایي چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه یاره ولې جوایم چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه
بلی السلام علیکم زه ګلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت په اړه تفصیل سره په اړیکه کې یم زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی شاوخوا 30 عمر لري دا درې کال کېږي چې نه درې کسوي دی د پلار نوم یې عبدالباری دی د نیکه نوم یې محمد خان دی او ورور نوم یې عبدالمالک دی چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي ډېر تر ډېره په دې سره اړیکه ونیسي سپر و سپر درې اته دوا څلور څلور اته دوا سپر شمیره یو څه کې یاوه سپر و سپر درې اته سو څلور څلور اته سو شل چې هر څه کې په اړه معلومات راکړي خپل جایزات حاصل کړي ازادي راډیو ته کار کوم چې څنګه دا غوښتل چې ما پیغام نشر کړي وستا
السلام علیکم زمان چې بلال د نګران پټ ماسکنا او زما یو ورور دی تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي چې نادره کشوې دی او کچا چا پیدا کو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0-0-2-0-15-9-2-1 بیا تکرار کوم 0-0-2-0-15-9-2-1 السلام علیکم
سلام علیکم کرامات می دی ازوی رړی ورې دین خو د کډر ور کار کوم که تاسو خپل نو غتر علیکم تا ملګری ته جوړ وروزه سائل چې نام د هلمند ولایت مرکز د فرغاسا د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د امین الله په نامه دی چې په چپاورته باندې تو خالم دی نن نه صد ونیم کال مخ کې د رزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رنداول سوالي دی خو جمهور د کلی اوسیدونکو دی نننه څه دونه کال مخ کې د غشم ولایت مرکز تر انکوټ پر لارې باندې وتل دي د اغه ورځ رئیس بیا دروست پر موږ هیڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو لطفاً د انساني رحمت مخې
کدې زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست ما لري زما سره د ټلیفون په همدغه دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-5-1-2-8-8 اویا او د ټلیفون بلې شمېره ده 0-5-1-3-2-8-8 اویا. هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپل شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. ما یو اکاري ملا احمد نمیږي اتو کاله کېږي چې ورک دی هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0-5-1-4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم څنګه بخیر یې؟ زما مصر ورور ده سید نور کاکونی میږي دا دوه میاشتې کېږي چې ورکته وی ده نه ده ورکته وی ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ما ته خبر راکوي 2000 افغانۍ انعام دې واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم. هغه کولیم د کندهار ولایت ته په یو لسالي سیمه شان ولایت دي. ما چې د جان میزه د سلطان اکازي د درماد ور دي د شپږ کال کې چې ورکسوي دي د خپل د اعلان نوې یا بل څوک معلومات خپل دي ما سره دې په دې چې میرا ته ما شو نشي چې پر وساو ونیوي درې ساو اویا څنګه وسلام خدای تعالی.
بلیا السلام علیکم. زه محمد نبی دی پکتیا ولایت دی دند بتاون سره ته دا پیغام در لګم. لمړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کون کو او دونکو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې په درګول نمیږي د درې ورځې کېږي لکور ته نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د فضلګل په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې په ټلیفون په دیش مې را ما سره تماس ونیسي. 0-9-5-3-8-3-8. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0-9-5-3-8-3-8. د ذاتي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ته خبرې کوم. موږ د اکا زیدي ګلاب شاه نومیږي ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي د پلار نوم یې چاري د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوه میاشتې کېږي چې لادره کړي زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. که د ده په اکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0-5-10-10-9. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0-5-10-10-9. د بل لمبر هم ورته وایم 0-5-10-10. د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوه شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم ازادي راډیو زما ځوانډیوازي د څلور کاله کې چې ورکړي د غلامت په نامه دي په دغه شمېره باندې چې ماته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستو چې خپل پیغام را سره شریک کړی وو. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې تاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د دې خبرونې لاره تاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو. ک بیا هم ورته پیغامونه لري او خپل عزیزانو په سیګرځي نو کولای سي چې د خبرونې ته زنګ وهي او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نور خبرونه کې هم ویلې کله چې دا خبرونه پیلېږي نو تاسو لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولرئ چې ځینې دوستان مو دي د خپل سیمو کې د یو مندل سوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمیره وایي نو تاسو هغه شمیره در سره ولیکئ ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خبرونو د پیغامونو تکرار غوښتل پوښتنه لري، ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولای چې شمیره ولیکو. نو موږ خبرونه کې پیغامونه ډیر زیات لرو، غواړو چې ټول ته نوبات ورسیږي. نو که موږ تکرار پیغامونه خبرو کو نو نو سو کولای چې هغه نو دوستانو ته نوبات ورکو. نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، تاسو موږ دوستانو شمیره در سره ولیکئ. او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پریږدئ په خپل دوست پسې ګرځئ، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره ووایست ترڅو که بل څوک ستاسو د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولی سي چې د هغې شمیرې له لارې ستاسو سره تماس ونیسي. نور مو پر خدای سپارم. خبرونه مو همدلته پای ته ورسېده. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې اونۍ تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.